رادیو آزادی را بشنوید.
په افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسن نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د بریتانیا څو لویې مرستندویه ټولنې په خپل هیواد کې د افغانانو په تېره بیا ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره د بسپنې په ټولولو پیل کړی. په افغانستان کې د بی وزلۍ تر څنګ خلک بیا د خوراکي موادو له لوړو بیو شکایت کوي.
یو مون غنم سل روپۍ 200 روپۍ سوي، یو کیلو ګاز 15 روپۍ، یو سل شل روپۍ سوي، صحیح ده؟ یو لیتر تیل 15 روپۍ او 80 روپۍ سوي. ملت چی شو کی؟
یو شمیر انځورګران چې په خوای د کابل په واټونو کې پر دیوالونو مختلف انځورونه خلوي نور دا کار نشي کولای.
منګه هیڅ نو فعالیت نشو کولای او تر اوسه پورې موږ ته زمون خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې موږ څوک.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د یو مشهور فعال د سخته کورونې وای ورسل دی چې هغه د پوزي محکمې لوري د جاسوسي په تور محکوم او په 14 کال بند محکوم شوی لا درکه شوی دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونۍ ځ خبرونې مهیروي د خزل لپاره او اساسي بشري حقوقو. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د طالبانو حکومت د 9 محکمو لپاره رئیسان وټاکل. د امریکا متحده ایالاتونو له هوایي ځواکه وویشتنه په دې خاطر وویستل شول چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین لکولو ډډه کوله. بشپړ خبرونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د دغه کمیسیون ټاکل د 1.8 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجې یوه برخه ده چې سنا جرګې د نهایتیا مثبتو د لسو مخالفو رایو سره پرون تصویب کړه. له دې مخکې تېره اونۍ د امریکا استازو جرګې دغه بودیجه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن توشیح ته اړتیا لري تصویب کړې وه. د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون بل دواړو ګوندونو جمهوری پالو او ډیموکراتانو څخه جوړ شپاړس غړي لري او د یو کال په موده کې خپل لومړنی راپور وړاندې کوي او نهایي به په دریو کلونو کې بشپړوي. دا کمیسیون به د افغانستان د جګړې په اړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه یو بشپړ جاج اخلي او د راتلونکو عملیاتو لپاره به له دغې جګړې د اخیستل شوو تکتیکي او ستراتیژیکو درسونو سپارښتنې وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلنې جګړې د 13 اگست میاشتې په پای کې لدی هواده د ټولو امریکایي سرتیرو په وټلو سره پای ته ورسیدو. طالبان بیرته په افغانستان واکمن شول. د طالبانو حکومت د 9 محکمو لپاره رئیسان وټاکل. د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد له لوري رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا رئیسان د سترې محکمې له لوري ټاکل شوي دي. طالبانو وروسته له دې محکمو ته نوي رئیسان وګمرل چې یو شمیر خلکو په محکمو کې د کارونو پر پڅوالي د طالبانو له لوري د قاضیانو د بیا بیا تبدیلېدو او په کار د نه پوهېدو په اړه شکایتونه وکړل. د افغانستان د هوایي ځواک یو شمیر خزینه غړي له نړیوالې ټولنې په تیره بیا ناتو او امریکا څخه د مرستې غوښتنه کوي. دوی ازادي راډیو ته پر لیږلو پیغامونو کې د ځان او د خپلو کورنیو د ژوند په اړه د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې ویلي:
نه د تیښتې ځای لرو، نه له دې هېواده تښتېدای شو او نه پکې اوسېدای شو.
دوی دغه راز ویلي همغه راز چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د سپورت لوبغاړو، هنرمندانو او نورو ته غیږ پرانسته دوی ته د هم پناه ورکړي. د افغانستان د هوایي ځواک پخوانیو خزینه غړو هم دراز ویلي چې طالبانو تر اوسه پورې نه یوازې معاش نه دی ورکړی بلکې تر تعقیب لاندې دي. طالبان وایي چې یو شمېر پخواني پوځیان خپلو لیکو ته انجسپ کړی دي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په نړۍ کې د بندي خبريالانو په کلنی راپور کې ویلي چې په 2021 میلادي کال په ودی شو هیوادونو کې 239 خبريالان بنديانو چې دا په 13 کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې کمیټې د معلوماتو په اساس په 2021 میلادي کال په نړۍ کې 22 خبريالان وژل شوي چې تر ټولو ډیر په افغانستان کې وژل شوي دي. د دې راپور پر اساس په 13 کلونو کې هم تر ټولو ډیر خبريالان په افغانستان کې وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری پرون پنځشنبه د ازبکستان د ترمز بندر لارې افغانستان ته بشري مرستې واستولې. په وروستیو کې په ترمز بندر کې چې د افغانستان له خاورې تر 2 کیلومتره لږ واټن لري د افغانستان لپاره د بشري مرستو د زیرمه کولو یو مرکز جوړ شو. د کډوالو لوی کمیشنری یا UNHCR وایي دا مرکز له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره کلیدي بندر دی. د دې کمیشنری له لوري پرون له ترمز څخه افغانستان ته 40 ټنه بشري مرسته واستول شوه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي متحده ایالاتونه د کوواکس پروګرام له لارې د افغانستان خلکو ته د 1 میلیون ډوز کرونا ضد واکسین مرسته کوي. ټام ویست په خپله ټویټر پاڼه کړلي چې له دې سره به افغانستان ته د امریکا له لوري د واکسین مرسته 4,300,000 ډوزو ته ورسیږي. د ښاغلي ویست په وینا د دې واکسین ترڅنګ امریکا افغانستان ته 440 میلیون ډالر بشري مرسته کړې ده. د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي تر اوسه پورې د کورونا په نوې بڼه او مایکرون د چا د اخته کېدو کومه پیښه نه ده ثبت کړې، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د ناروغانو تر ټولو د مهم روغتون مسؤولان وایي چې تر دې دمه د او مایکرون د ازمښت کیټونه نه لري. د افغان جاپان روغتون مسؤولان وایي نه یوازې د او مایکرون د تست آلې نه لري، بلکې د اکسیجن او نورو وسایلو د کموالي له کبله په بحراني حالت کې د لسګونه مراجعه کوونکو ستونزې حل کولی نه شي. د پاکستان لپاره د امریکا نومول شوی سفیر ډونالد بلوم د امریکا سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې په پاکستان کې به د ترهګرو ډلو لکه القاعده، داعش، پاکستاني طالبانو، جیش محمد او لشکر طیبه پر ضد د پریکنده اقداماتو پر التیا ټینګار وکړي. د پاین حال کې وویل امریکا او پاکستان د القاعده، داعش او پاکستاني طالبانو پر ضد ګډ کار کوي، خو دوی هڅه کوي چې پاکستان د لشکر طیبه او جیش محمد پر ضد هم اقداماتو ته وهڅوي. د امریکا او پاکستان اړیکې په ځانګړي ډول افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته نور هم سړې شوې دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو له هوایي ځواکه وویشتنه په دې خاطر وویستل شول چې د کورونا وایروس پر ضد د واکسین له کولو ډډه کوله. د واشنگتن پوسټ ورسپانې د راپور له مخې د پوځ یو ویندوی وویل دا لومړی ځل دی چې د امریکا پوځ د کورونا ضد واکسین د نه کولو په خاطر خپل یو شمیر پرسونل له کاره ګوښه کوي. د امریکا د هوایي ځواک په سلو کې 94 غړو بشپړ یا 2 ډوزه واکسین کړی دی. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونه کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اوریدلی شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په تاسو سره چې په افغانستان کې به وزلی او لوګه د اوج ته رسیدو په حال کې ده. د بریتانیا څو لوی مرستندوی ټولونو په خپل هیواد کې د افغانانو په تیر بیا ماشومان د ژوند ژغورنې لپاره د بسپنې په ټولولو پیل کړی دی. دوی وایي دا ابتکار به په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو له ژوندي پاتې کېدو سره د مرستې لپاره یوه کوچنۍ هیله رامنځته کړي. نړیوالې مرستندوی مؤسسې وایي افغانستان د یوه داسې ناوړه بشري بحران لور ته روان دی چې په نړۍ کې ساری نشته. نور له عصمت سروان اورو.
په بریتانیا کې لویو خیریه مؤسسو په افغانستان کې له 8 میلیونه وګړو سره چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په ګډه د مرستې ټولولو هڅه پیل کړه. دوی وایي له خلکو څخه د پیسو په راټولولو به په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره یوه وړه کړکۍ پرانیسي. د بریتانیا لوی مرستندوی مؤسسې وایي چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د 1 میلیون افغان ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ دی. په دې مؤسسو کې چې د ډي ای سي په نوم یادیږي، د بریتانیا د نړیوال ژغورنې کمیټه، د بریتانیا سور صلیب، سیف د چلډرن او کافور شامل دي. دوی به د هغو خیریه مؤسسو لپاره بس پنه ټوله کړی چې په افغانستان کې د اقتصادي سقوط وچکالی لوژی او کووید 19 لکبله لراغلی بشری بحران سره فوري مرستو ته اړتیا لري. د بهرنیو مرستو د کمیدو، د بیروزګاری د ډیریدو او د لومړنیو موادو د بیو لوړیدو سره میلیونونه افغانان د لوژی له جدي خطر سره مخامخ شوي دي. د تالقان شهر یو اوسیدونکو جمعه خان ازادي رادیو ته موبایل د خوراکي موادو بای ورس په ورس لبړی شي او د په شمول ډیر خلک درانی ولو وست نه لري.
یو مون غنم 2200 روپیه سوی، یو کیلو غوښ 15 روپیه، یو سل شل روپیه سوی، یو لیتر تیل 15 روپیه او 10 روپیه سوی. ملت چی شو کی؟
د همدی ولایت د بهاره کولوسوالی اوسیدونکو زرین ګل وای د بیروزګاری او قیمتي لاسه خلک د خپل اولادونو خرڅولو ته اړ شوی دی.
تاسو خلک تاسو د اوس خپل 15 کالن 2 کالن اولادونه خرڅ کړل، دوی درګه د ورور خپل اولاد ته خپل غته نه پقه پیدا کوي. مشران د غریب غاګ نه اوري ورور، هر سړی مصرف ورور خپل عيش نوش کړه. اقتصادي وضعیت ورور ته دوه حالات موږ رسیدلی یو، چې د اوس پهلن یو من ورور ته د اوس مجبور یو. موږ په دغه چور کې دا د موږ روزي چای ورته دول د رقم بنو توانه شو.
دی ای سی یا د بریتانیایی خیریه مؤسسو ټولنه وای په ژمی کې د لوژې د خطر لکبله 8 میلیونه افغانان مرستې ته اړتیا لري. دوی هم دا راز وای چې 1 میلیون ماشومان چې عمرونه تر 500 کلونو کشر دي په راتلونکو درو میاشتو کې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د بریتانیا د خیریه مؤسسو د مرستې غوښتنې د اعلان خبرې ده له پرون چهارشنبه څخه د بریتانیا په تلویزیونونو او رادیوګانو کې پیل شو. د بریتانیا د سیف د چلډرن مؤسسې د بشري عملیاتو رئیس فونا مکشیلی وای یو کوچنی فرصت لري چې له ټولو افغانانو سره مرسته وکړي. حاضر د ما په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی، ژمی چټک را روان دی. دی همداراز وویل د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې بیړني حالتونه لیدلي، خو په صداقت وایي چې داسې بد حالت تر اوسه بل هیڅ ځای نه دی لیدلی. ډیر افغانان وای له یوې خوا د خوراکي موادو بیل وړې شوی او له بلې خوا کار او روزګار په ټپه درېدلې دی. شپېته کلن خانزاده د کونړ د مرکز اسرآباد د یوې دولتي مدرسې خادم دی. دی وای چې پخوانی حکومت د میاشتې 15000 افغانۍ معاش ورکاوه، خو په تیرو څلورو میاشتو کې پرې درېدلې دی.
بچو نو مسان لا بغار دي داسې آیات مونږ درو چې وسی وخرو ډیر مجبور شوی، خلک ډیر پکه سم مخامخ دي. څو ورځې سین نه راکړي دا یو غړو خلک کله څه په کمی مونږ لاله نکلي. نور خو نه به خیر په اندازې سخ ګران دي. کومه ډیر ناکام کړو ماشومان ناکام نه کوي، ماشومان دی وګی دي دواینه به کاریږي.
بریتانیایی مرستندوی او مؤسسو د بس پنی ټولولو اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې د نړیوالې ژغورنې کمیټې یا آی آر سی اټکل وکړ چې راتلونکي کال به افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له بدی بیوزلۍ سره مخامخ شي. په سلو کې ونی وی وګړي به د فخر تر کرشي لاندې ژوند ولري. د نړیوال ژغورنې کمیټې په لیست کې افغانستان په 2022 میلادي کال کې د نړۍ د بشري بحران له نظره تر ټولو د ناوړه شرایطو لرونکي هیواد ګڼل شوی دی. له افغانستان وروسته د یمن او ایتوپیا یادونه شوې ده. د دې کمیټې رئیس ډیوډ میلیبند له امریکا او نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان وضعیت ته لومړیتوب ورکړي او بیرته یې وبولي. په افغانستان کې د ژغورنې د نړیوال کمیټې رئیس ویکی اکین وای کله چې په 2010 کې افغانستان ته لاړه د هغو کسانو شمیر چې په بیوزلۍ کې ژوند کاوه 50% وو، خو اوس 90% ته لوړ شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
یو شمیر انزورګران چې په خوی د کابل په واټونو کې پر دیوالونو مختلف انزورونه کلوي نور دا کار نشي کولای. دغه هنرمندان وای د هنر پاړه په ځانګړي ډول د انزورګری پاړه د طالبانو د حکومت دریز لاتر اوسه څرګند نه دی او له همدې عمل خپل کار بند کړی دی. د کابل په ډیرو برخو کې پر دیوالونو اوس د طالبانو د سپین رنګ بیرغ انزورونه کل شوې دي. نور په دې رپورت کې
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د هرې ورځې په تیریدو سره د کابل په دیوالونو د انځورګرۍ رول کمیږي او ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ نیولای. هغه دیوالونه چې په تیرو شلو کلونو کې د ډیری انځورګرانو لخوا انځور شوي وو د هر تیریدونکي کس پام به یې ځان ته اړوه او هر یو یې یو پیغام درلود. د هنر سالار بنسټ چې له شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د دیوالونو د انځورګرۍ د ودې لپاره کار کوه اوس یې کارونه په ټپه درېدلي دي. د دې بنسټ د پروګرامونو مسؤول زبی مدبر وایي د طالبانو په وخت رسیدو سره د دوی ټولې هڅې په اوبو لاهو سوې. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په دیوالونو د انځورګرۍ د بیا پیلېدو هیڅ هیله نشته.
ټول په دې برخه کې نو ممانعتونه شته. هو مونږ محدود څه چې بيخي بالکل بند دي. ټول فعالیتونه زمون محدود شوي نه دي چې حتی بند دي. نو د دې په برخه کې مونږ هیڅ نو فعالیت نشو کولای او تر اوسه پورې مونږ ته زمون خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې مونږ څوک په کوم ځای کې یا څه رقم مخکې لاړ شو.
د دیوالونو انځورګری په دیوالونو او عامه ځایونو کې د نقاشیو شکلونو لیکنو سمبولونو او نخو انځورولو هنر دی. سبي مدبر له طالبانو غواړي چې دوی ته د هنري فعالیتونو اجازه دی ورکړي. هغه وویل
سوچ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې راغی نو اوس فعلا فعالیت نه لرو. ټول فعالیتونه زمون په ټپه دي ځکه چې هغه فعالیتونه چې مونږ کړیو په افغانستان کې هغه ټول ونړیدل او ورنګ شول. نو د هغې په ویر باندې مونږ نشو کولای او چې کوم فعالیت ولرو. که فعالیت هم وکړو شاید مونږ سره ممانعت خپل وخی. طالبانو دریز هم تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دی معلوم چې آیا دوی څه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو څه باندې څلور میاشتې تیرې سوي دي او په دې موده کې د انځورګرانو، میناتورانو او نقاشانو فعالیتونه ډیر کم سوي دي. دغه وضعیت په افغانستان کې د هنرونو د پوهنځي زده کوونکي اندېښمن کړي دي. اتنا سلطانی یو کلنه ده او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د څلورم کال محصله ده. دا ویره لري چې طالبان به د نقاشۍ هنر محدود کړي او یا به د نقاشۍ څانګه له منځه یوسي. د هنر دغه زده کوونکي چې تر ډیره د مخ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي د طالبانو له راتګ سره د انځورګرۍ هنر راتلونکی تیار ویني.
وضعیت هنر و هنرمند هم
په افغانستان کې د هنر او هنرمندانو وضعیت نامعلوم دی او د هنر او نقاشۍ د څانګې د له منځه وړلو امکان شته. که طالبان د نقاشۍ څانګه لري هم نه کړي خو یقیني ده چې یو شمېر مضامین به له دې څانګې لري کړي. طالبانو د دیوالونو انځورګرۍ په سپین رنګ له منځه یوړلې او د نقاشۍ هنر ته هیڅ درناوی نه لري. هنرمندان یې اړ ایستل چې هیواد پرېږدي
و بیشانو به کلی با رنگ سفید از بین رفته بود.
په افغانستان کې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې د نقاشۍ هنر د زده کړې ډیری مرکزونه رخصت دي. طارق حبیبي هغه افغان نقاش انځورګر دی چې په یاده برخه کې خپل د آثارو د تخلیقولو ترڅنګ شاوخوا 2000 نورو کسانو ته هم په حرفه‌ای ډول د دغو هنرونو د زده کړې زمینه برابره کړې وه. دا ویل څلورو میاشتو راهیسې د زده کړو دغه مرکز تړلی او هیڅ عاید هم نه ترې لري.
ما در دو میاشتو اول
په لومړی دریو میاشتو کې بيخي تعطیل وو. اوس هم نیمه تعطیل او یا هم تعطیل دی. په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ د تابلوګانو پلور په افغانستان کې بيخي صفر وو. ان یو تابلو مو هم نه د پلورل شوی. د څیرو ډېرې تابلوګانې مو له مرکز ټولې کړې او په دې برخه کې کوم فرمایش هم نه لرو او د زده کړو لپاره هم څوک مراجعه نه کوي.
په قسمت آموزش هم مراجعه نمیشه.
طالبانو د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د انځورګرۍ په برخه کې د انساني انځورونو مخالفت کاوه او دا یې د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل ګاڼه. خو د واکمنۍ په نوې دوره کې تر اوسه د انځورګرۍ اړوند خپل دریځ نه دی اعلان کړی. و موږ غوښتل چې د نقاشۍ د هنر په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد زموږ اړیکې او پیغامونه جواب نه کړل. خو مخکې ښاغلی مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د موسیقي او فلم د هنر په اړه ویلي و چې د موسیقي د تولید او افغان فلم ریاستونه به خپل فعالیتونه پیل کړي. ښاغلی مجاهد ویلي و چې د موسیقي د تولید ریاست به په لومړیو کې ترانې تولیدوي او د فلمونو لپاره هم دوی سره ځینې سوجي ستاچه واړی تری فلمونه جوړ کړي. خو نو موري دا هم ویلی و کوشش کوو چې کاری د شریعت په چوکاټ کې برابر وي. د یادونه ده چې د زبیح مدبر او اتنا په ګډون ډیرای افغان هنرمندان په ځنګړي ډول انزورګران په افغانستان کې د حکومت د ګړندی سقوط او د طالبانو د تسلط لامل په ټاکان کې دي او دوی وایي د دومره چټک سقوط تصور یې هم نکاوه. انزورګران له طالبانو غواړي چې هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورکړي څو له اقتصادي ستونزو او د هنري خنډونو لامل د هیواد پریښودو ته اړ نسي. که څه هم له دې وړاندې ډیری هنرمندان د طالبانو له ویرې له افغانستانه وتلي دي.
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه یو د مازوند په خطر کې د
افغانستان کې د امن د ډیرو کورونو د تړل کېدو لامل څه دی؟ د کورونو څه اهمیت درلود؟ نشتوالی څه ستونزې رامنځته کولی شي؟ د نور بسته د دې اونۍ خبرونه کې پر همدې غږیږو. د پنجشنبې په ورځ د افغانستان پر وخت 12:30 بجې له ازادۍ راډیو.
دغه راز د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه هم مهیروي. د دې ترڅنګ د اساسي بشري حقوقو بلونی ځای خبرونه هم درته خبرو. په افغانستان کې سهار 8 بجې او 1 دقیقه کې دونکو دی اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اجمل انت به وښو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو او نورو ورځپاڼو کې د یو شمېر مطالب لوستې دي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی: د طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغان ښځې د پلرونو او ورونو له پخواني فشار سره مخ شوي. ورځپاڼې د دې لیکنې په پیل کې د مرجان امیری په نوم د کورنیو چارو د وزارت د یو پخوانی کارکوونکي چې د طالبانو په راتګ خپله دنده لاسه ورکړې عکس خپور کړی او په اړه یې لیکي. کله چې مرجان امیری د ښځو د حقونو لپاره د سپتمبر میاشت کې په کابل کې په یو لاریون کې ګډون وکړ، نو طالبانو هغه په لغتو وهله او ګواښي ورته وکړ چې پر سر به یې وولي. خو د ریپورت په وینا د 40 کلن افغانه چې تر ټولو زیاته وویروله هغه یې کور ته لستنېدو وروسته د پلار عکس العمل و. مرجان امیری ورځپاڼې ته کیسه کړې چې پلار یې څنګه په دې خاطر چې ولې په اعتراض کې ګډون کړی وهلې ډبولې ده. هغې وال سټریټ ژورنال ته ویلي له بل هېڅ شي دومره نه ویریږي لکه څومره چې له خپل پلار ویریږي. د مرجانې په وینا د طالبانو په وړاندې هم د هغه څه په خاطر چې پلار یې پرې تیر کړي غږ پورته کوي. ورځپاڼې په وروستیو 20 کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې د ښځو د ځان بسیاینې په لور د شوي پرمختګ یادونه کړې. وایي مرجان امیری د خپلې کورنۍ د مخالفت سربیره له پوهنتون فارغه شوه، دنده یې پیدا کړه او غوښتل یې ډیپلوماټه شي. هغې وال سټریټ ژورنال ته ویلي د طالبانو په واکمنېدو هر څه بدل شول او کورنۍ ورته وویل چې ډیر زر به په کور کې له ناستې سره بلد شي. هغه څه چې مرجانه وایي وبه نه مني او تر پایه به د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په افغانستان کې پر بشري وضعیت تمرکز کړی او لیکلي دي چې د برتانیا 15 خیریه بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د بسپنې راټولولو یو شریک پروګرام پیل کړی. د ورځپاڼې په وینا جګړې، وچکالۍ، د کووید-19 ناروغۍ او نړیوالو بندیزونو د شاوخوا 40 میلیونه وګړو دا هیواد د اقتصادي سقوط او بشري بحران په درشل درولی. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کوي چې د افغانستان تر نمایي زیات وګړي دا مهال کافي خواړه نه لري او په دې کې تر ټولو زیانګالي ماشومان دي. په برتانیا کې د پیښو د بیړنۍ کمیټې اجرایي رئیس سالی سعید ډیلی ټلیګراف ته ویلي 8 میلیونه کسان په افغانستان کې همدا اوس د قحطۍ په درشل کې دي. د ښاغلي سعید په وینا ماشومان دغلته هره ورځ مري او تر 1 میلیون زیات هغه افغان ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي راتلونکو میاشتو کې د مرګ له خطر سره مخ دي.
ازادي رادیو اوري. افغانۍ چې په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې ډیره کمزوره شوې وه، پرون د کابل په شهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې شاوخوا 115 افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کېده. اوس مو راپورونه ترلاسه کړي چې نن سهار چې کله دا مارکیټ بیرته پرانیستل شوی، یو ډالر لای 95 افغانۍ سره تبادله کیږي. په دې معنی چې افغانۍ بیرته پیاوړې شوې ده او په افغانستان کې چې په وروستیو کې له اقتصادي پلوه او د غرض له مالی پلوه له ستونزو سره مخامخ دی، په دې اړه اندېښنې راپورته شوې وي. ازادي رادیو اوري نن دي ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د افغانستان پر روان وضعیت له هم دي په علاوه خبرې کوو. خو اوس به یو سیمهیزه موضوع واخلو. په پاکستان کې د بشري حقوقو دی یو مشهور فعال کورنۍ وایي ورسره لدی چې ادریس خټک د پوځي محکمې لور دی جاسوسي په تور محکوم او په څوارلس کاله بند محکوم شوی له هیڅ شي خبر نه دی. ادریس خټک چې د پاکستان پوځي محکمې په جاسوسي محکوم کړی د پښتنو د جبري بيدرکه کېدو د پایتر سیدو کمپاین کړی و خو ورسته په خپل بيدرکه کړی شو. د ازادي رادیو د خبر څنګه په دې موضوع راپور لري جزئیات اسمت سروان اوروي.
د بشری حقوقو مطرح فعال ادریس خټک په پا پاکستان کې لڅو کلونو راهیسې د هغو کسانو لپاره کمپاین کوي چې په جبري ډول بيدرکه کیږي. خوده په خپل د بيدرکه شکار شو. اته بنزوس کلن ادریس خټک له 2019 څخه له هغه مهاله بيدرکه شو چې د پاکستان استخباراتي مامورینو پر رڼا ورس یو موټر ته وخېژاو او نامعلوم ځای ته یوړ. تر و میاشتو پوری د خټک کورنۍ نه پوهېده چې نوموړی چیرې دی او ولې نیول شوی دی. وروسته د پاکستان پوز په یوه نادر اعتراف کې ومنله چې ادریس خټک یې نیولی او د خیانت تورې پرې لګولی دی. اوس د کورنۍ او مدافع وکیل وایي چې ادریس خټک د یوې پټې پوځي محاکمې په لړ کې د جاسوسۍ او بهرنیو استخباراتي ادارو ته د حساسو معلوماتو د ورکولو په تور په څوارلس کاله بند محکوم شوی دی. خو لا هم څرګنده نه ده چې نوموړی چیرې دی. چارواکو خټک ته د دسمبر په څوارلسمه ورکړې سزا اعلان کړې نه ده او د کورنۍ له دوسیې بي خبره ساتلې ده. د ادریس خټک یو ویش کلنه لور تالیا خټک د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل لمړی دوی زما پلار ونیو بیا یې بې درکه کړ او سه په جرم محکوم کړي. خدای نه دی ویلي چې دوی د خلاف کوم شواهد موندل دي. دی دا هم ویل چې کورنۍ ته رسمن نه دی ویل شوی او د محاکمې او سزا په اړه د پوز یو افسر په بیره د ټلیفون لاري ورته ویلی دی. تالیا خټک وای بیل دی چې د پوز افسر د جزئیاتو په اړه ورته څه ووایي. دی ته ویل چې د پلار جرم جاسوسي و. دی زیاته کړه د خپل پلار په اړه د هغه له مدافع وکیل هیڅ راز معلومات نه دی ترلاسه کړی. دا زیاته وی د څوارلس کاله بند معنا دا ده چې پلار به څلور اویا کلن وي چې سزا بشپړوي. هغه هم په هغه صورت کې چې روغتیا په برخه وي. خټک د قند یا شکر ناروغي لري. د ادریس خټک مدافع وکیل خالد اپریدی مشال رادیو ته وویل چې دته هم د خټک د محاکمې یا سزا په اړه څه نه دی ویل شوی. خټک سره لدی چې یو ملکی وګړی دی د پوځي محکمې له لوري د بندو دروازو شاته محاکمه شوی. د مدافع له لوري دا غوښتنه چې هغه دی په ملکی محکمه کې محاکمه شي دوه ځلې رد شوی ده. د بشري حقوقو ډلو د خټک د محاکمې پټوالې غندلې او ویلي دي چې دا د منصفانه محاکمې له حق د فعالانو د حق سرغړونه ده او د کورنۍ او مدافع وکیل له قانوني مراجعو راګرځول دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو ادارې چې د پاکستان د پوز مطبوعاتي مرکز ګڼل کیږي په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنو ځکل نه ګلدین تای سره په تماس کې مدرسو لکه سلامونه وایم. بعد سلامه دا درخواستوم دی چې په افغانستان کې 15 ولایتونو کې پاسپورتونه خلاص شوی دي خو د ننګرهار ولایت کې پاسپورتونه نه دي خلاص. د ننګرهار ولایت بند سندي کار جن نشته روزګار نشته. د منګ غوړو زمونږ لپاره پاسپورتونه خروش او منګ پاسپورتونه جوړ کړي کوم ملته مزدوري د لپاره زو نو کولای شو چې منګ لال راشو. همدارنګه په افغانستان کې نو خونه ورځ په ورځ هم د سپور تر روان دي راخته کېدو کې نه دي. که څه مرګ مریضانو لپاره دواې نه اخلي خو پښتنه نشته دی چې د لاسو شی په بزرو په کې خرڅم تاسو نشته دی چې پښتنه دی چې دا وړي د لاسو بوشه دی په زرخم کې د ظالم مخننه ول شي. همدارنګه چې څوک یو شی ګران خرڅي هغه خپل باندې ظالم دی. همدارنګه زمونږ مریضان دي موږ د پاکستان لپاره تګ راتګ کوو. افغانستان کې هر شی د خصونه وته دی خو په پاکستان له اروپا څخه زمونږ نشته دي. په سیوکونو چې زمونږ لپاره تاسو کې نظر کوم کولې چې په تاسو باندې خپل مریضان ویسو او ورته به درملین لپاره داغه لپاره تصیب برابر کو. کثیر نظام او ارسنګ او تیر شو موسنیز نظام ته زمونږ د درخواست دی دی غریب خلکو په درد باندې غم او خو د اتم تکلیف چې د مسلمانان مخامخ دي. ساری ملک تګ راتګ د پر زمينه برابر شي. الله دې وکړي چې زمونږ د پیغام نشر شي او د دې غریب خلکو غم او خوښي د کم تکلیف زحمت چې مخامخ دي د دین روبه سو سلام ګل دین چکن اوروال.
زه احمد لا احمدی د اورګان لا تخاص اورګان ولسوالي سلطان محمد ما یو د بوزو د ستور د کندي وسیادو کې ما وګوره د طالبانو سمې دا خو د شوره د خلک وړاندې ستور د خلک اخر څوک خو دا نه دی افغانستان ولست د تحلیل شاله وکړه د وزو د مکار سامه کې څوب سامه یو بل د خالي پر څو کې و چې دا د نړیوال کم رزق کې دا یو هم د افغانانو په نرسې د روزګار څخه په ځای د اورلا کا تاسو څنګه د طالبانو کمانډانان دی د طالبانو سره جندي اړیکې لري حتی تر تاسو دې خپل خلک خلک په اړه د ورته صدر تاسو په جمعه کې چې ورته سره من له لاله چې ولزه دا د اړې راځي صدا خل لرنه چې دا پیغام نشي چې نور نور کولې دا له خپل شرف صدا خل لرنه چې دا مستحق کول زمي ته دا شی وات دا کوم شی چې د دې د نړۍ په اړه د خاطر خرج دې څلور مو سره له جام په دنیا شي مستند رسیدل.
ازادي رادیو او ری په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجی دی دیش سانی پی اوختی وړاندې دی ازادي رادیو دوه نیمه خبرونې مه هیروي. خو اوس پام کړی یو ځل بیا د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونه ته. د کابل د شاهزاده سرای د صرفانو ټولنې نن اعلان وکړ چې نن یو ډالر له 15 افغانۍ سره تبادله کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون 115 شاوخوا 115 یا 116 افغانۍ له یو ډالر سره تبادله کیږي. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړ چې پر اساس په افغانستان کې امریکا د شل کلنۍ جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د دغه کمیسیون ټاکل د 88 میلیارډ ډالرو دفاعي بودیجې یو برخه ده چې سنا جرګې د نهاتیا مثبتو د لسو مخالفو رایو سره پرون تصویب کړه. دغه کمیسیون چې 14 غړي بلري تر یو کال پورې به خپل لومړنی راپور وړاندې کوي او نهایي به په 3 کلونو کې بشپړوي. د طالبانو حکومت د 9 محکمو لپاره رئیسان وټاکل. دا رئیسان د سترې محکمې له لوري ټاکل شوي دي. د خبر اعلان د خوند ټوب کمیټې په نړۍ کې د بندي خبر اعلان په کلنی راپور کې ویلي چې په 2021 میلادي کال په ودی شو هیوادونو کې 233 خبر اعلان بندیانو. د غراز د دې راپور په اساس سږ کال په نړۍ کې 240 خبر اعلان وژل شوی چې تر ټولو ډیر په افغانستان کې وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری پرون د ازبکستان د ترمز بندر لارې افغانستان ته 40 بشري مرسته واستوله. وبخئ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وی متحده ایالاتونه د کوواکس پروګرام لارې د افغانستان خلکو ته د 1 میلیون دوز کورونا ضد واکسین مرسته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تر اوسه پورې د کورونا په نوې بڼه او مایکرون د چا د اخته کېدو کومه پیښه نه ده ثبت کړې. خو د افغان جاپان روغتون مسؤلان بیا وایي چې د او مایکرون د ازمښت کیټونه نه لري. د پاکستان لپاره د امریکا نومول شوی سفیر ډونالد بروم د امریکا سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې پاکستان کې به د ترهګرو ډلو لکه القاعده، داعش، پاکستانی طالبانو، جیش محمد او لشکر طیبه پر ضد پریکنده اقداماتو پر حالتیا ټینګار وکړي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو له هوایي ځواکه وویشتنه په دې خاطر وویستل شول چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین لکولو ډډه کوله. کمو غوښتي وي دي او نورو خبرونو تفصيل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. نور د راپورونو او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو خو د ازادي رادیو دوه نیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو، د نشي توکو پر ضد د مبارزې د ادارې پخانی کارکونکي وایي چې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه وګړي معتاد دي. البته دا شمیره ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه مخکې په رسمي بڼه ثبت شوې وه. د اوس لپاره دقیق ارقام نشته، خو طالبانو هغه معتادین له لارو او کوڅو څخه ټول کړي کومو به چې عامو خلکو ته مزاحمت کوه. په نشي مواد روږدي خو تر یو حده روغتونونو او نورو پوښلو ځایونو ته ولېږدول شول. خو خبر یاست چې د نشیانو کورنۍ په تېره بیا میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
هم چې کور ته راشي جنګ راسره کوي، خپل د کور خرچ هم په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې ده، قیچي باندې وهلی وم، دا لاس مې وسایبي دی.
افغانستان کې د میشتو باورونو لمخې کورنۍ ته نفقه برابرول د نارینه و مسولیت دی، ځکه په اکثره لرو پرتو سیمو کې ښځې له سواد او کوم بل ځانګړي مهارت څخه بې برخې دي. کله چې میړه په نشو اخته شي بیا نشي